السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د غوی یا سور لومړۍ د اپریل 28 او د روژې مبارک میاشتې 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې پام وکړئ څو لانډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې 6 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایو یا پر خپل ټویټر پانه کښلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا لکه چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان واک ته رسیدلي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کیږي. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې. دا د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پېښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پېښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وخود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
دوی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیستې. کونړیان وایي لوړو بیو او بېوزلۍ ژوند تریخ کړی.
داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماته نه لري، چربان کې به تشي وبس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لید. خبري ټولګه د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په 3:14 کې لک تر لګه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي، خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پېښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوی چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانزیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیشنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمی مرکز کې چې ډیری اوسیدونکو یې شیاګان دي 3:14 وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپشتنو وشل کېده او د کابو شلو نورو ټپی کېده تایید کړې ده. خو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه د نوښل شوې دي. د ځینو نورو ناتایج شویو راپورونو لمخي د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه به استفاده د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه په کلکه وغندل. د سې شنبې ورځې د غبریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د ورته بریدونو مسولیت منلی دی. بل لورته ایران پرون د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوندې په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه چې دی چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لاري په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې وابلي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او کدوی نړیوال ملاتړ پیدا کی یا نړیوالی پټی شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپ چوپ کیږي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردی لرله یا دی اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغه هم سره وزپل. نو له دې عمل دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حد پورې ترمنځ تللی دی او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دی. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځ تللی دی او بیا برا ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې راتګ سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په د نن نه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویل داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لاندو څپو
ازادۍ رادیو پر لاندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل ځاځی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بند شوې. اټکل کېږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي ډیری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري، ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږي کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړي چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاري تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملیبند پرون وویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبند پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملیبند چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همداراز ویلي د نړیوال بانک په سرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایوته کې دا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکیدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولس ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوې چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارد نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو کنړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شاوړوي افغان جونې به دوه برابره سزا وبیني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا پروگرام را سره واوري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو. په دې پروگرام کې د کابل د دشت برچی سیمه پر روستیو بریدونو بحث کیږي، او پښتنې پکې دادی چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار چې تازه په دې دندګ مارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړي دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي، هغه وایي
زته درې پاتې چې څنګه پښامې چې مو موږ دغه پښامې په خو وسره چې نه چاپی درون ول وته کارغلا زر زر ډېر ډېر وخوره د افغان آباد چې کومه جټل وته کاراله بمبار یو کو ما په قربان دي په خپل بمبار او اته چر دیوالې چې کومه د لمانځه یوړه ده خو شوي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا پر شپږ شهیدان شولې ا دې د لاسه پاس نور مو سوال کړ د لوی ماته کلی وال دغه زیاته کوټه نه د خاور نه جګړه په صلاح تک به سر زه پاتې کړو غي زله خپل لمانځه ته لمانځه نه زه پاتې کېږم چې ته د دنیا کې
در راپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل سول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی حنا ربانی کهر پرونو ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
ازادي راډیو خبری مجله
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجله په پاتې شپو کې د اجمل ان ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مال چې افغانان له سخت بي وسلي سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نور هم سیوا کړې دي. په دې ریپورت کې د کونړ د وسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوی چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ وسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دوه او د اختر پر رانزدې کې دوه د خوراکي موادو بې لوړیږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوخخ کوي چې په دغو مبارک شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد پارزانه بې ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټی را بډوهي. محب الله غروال وای په سیمه کې بی وزلی او بی وسی دومره زیاته شوی چې ډیری کورنۍ د پښلمی او روژه ماتی لپاره خوړنه لري.
یو خروجه ده بل فقر او بی وزلی او شترسیدل ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژه ماته نه لري، چربان کې پته شي او بس کې نور څه نه لري.
کونړیان وای په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
د ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بی اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنۍ هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړواله د دې سبب شوه چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اسداف ټولنې مرستل حاجی سید عظیم
دلته ان شاء الله زه ټول خپل ولسته متنان کوم تاسو اندر کوم چې دلته نسوک نرخ جګیدو ته پرېږدي او نه څوک جګول شي او نه ذخیره وسوکې پخانی وختونه نشته دي. بازارونه سار یو ریټ مازیګر بلی هیڅ څوک د ذخیره توان نه لري. بل جنسونه ډیر زیات ګران شوی زاغونه سرمایګان چا سنسته چې خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمیر کسان بیا د نرخونو لوړواله او ټیټواله د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت خکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي او وای د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد لاړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغه د پاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغه د پاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمیسیون ځکه او دغه د پاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرول خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ویدیزی رسنه د افغانستان پاړه څوای اسد الله لودین ورته کتنه کړی.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتبرچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپکتنه پکې وژل شول او له 15 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشت برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلې، خو د خبرونې په باور په خوا د عیش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشر عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځنګړی کړی او لیکلی دی شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. عالی عزیزی په پخوانی حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسر و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیر شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند د واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی دي په دې خبرونه کې څو راخل.
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی هغه دا چې ټلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نیوی بغرا غاړه